وخت په پېښور کې د ماځیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایي. د پاکستان په سین صوبه کې د سیلابونو تباهي په متنو کې د ماشومانو په وجنه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی خواشینی، په پاکستان کې د ډینګو وایرس د خورېدو او په پاکستان کې د حج تیاریانې د رواني خبرونه برخه دي. خو د هر څه به وروسته اورو، پیل له خبرونو کوو. خبرونه درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. په سن صوبه او سرخار کراچۍ کې د بارانونو لړۍ دوام لري او تر روسه پورې سیلابونو شاوخوا 250 کسان وژلې دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د وسوالو طالبانو جګړه پای ته رسیدلې ده او شپږ سره برید کوونکي وژلې دي. او د په عراق کې چارواکي وایي چې پوځ باندې د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. په سن صوبه او سرخار کراچۍ کې د بارانونو او تباکونکو سیلابي سپو لړۍ دوام لري. د مشال لړیو د خبريال د خبر لمخې په سیمه کې د شپې وو بجو راهیسې پیل شوی باران اتل لس ساته دوام کړی دی. د بارانونو او سیلابونو په دې لړۍ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د بارانونو له وجې به نن هم په ښار کې سرکاري ادارې تړلې وي. د دې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې تر ټولو متاثره سیمه د بدین ده. د دې سیمې یو اوسیدونکي نصیب الله مشال رادیو ته وویل
نو پښتانه اوس د مېن بازار کې د نړۍ حکومت له خلکو کاروبارونه ختم شول. هغه نن په لوګ په تعلق نوم خپل ګوډل چې ډېر بدل راځي. په بل کې سم دا په بل کې سم یو خد بارانا خط ته بل څه وخت راغلی د ماشه مشر وځي او وخت راغلی چې بل کې او دې ځګنده وګړي د ډېر پوره نه شي چې هغه دوی وګړي
لسیلاب زپلو سره د نړیوالې ټولنې یا نړیوالو مرستندویانو ادارو مرستې هم روانې دي. تر اوسه پورې په دې صوبه کې 350 لک خلک سیلابونه اغیزمن کړي دي او 9000 کلی لاندې کړي دي. امریکا ویلي کې د طوفاني سیلابونو په لړ کې د امریکا نه د نورو مرستو غوښتنه وشي نو په هغې به هم غور وکړي. نن سهار د خیبر پختونخوا د بنو زلې په تانه میریان په شاوخوا سیمه کې نامعلومه کسانو چې پر یو موټر سایکل سپارو په یو ډبل کیبین ګاډي باندې ډزې کړې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په پیخه کې دوه کسان ځای پر ځای وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. یو ژوبل کس بیا ورسته په هاسپټل کې سا ورکړې ده. په دې اړه به جزئیات د مشال رادیو پر روانو خبرونه کې واوري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په ماشومانو بس باندې د تیرې ورځې برید په سختو ټکو کې غندل او په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو کولو لپاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده. پولیس وایي چې د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په بس د تیرې ورځې په وسوال برید کې د وژل شویو زده کوونکو شمېره څلورو ته رسیدلې ده. په دې پیښه کې د ګاډي ډریور هم وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي ثاقب الله څمکنه وایي چې وخت راغلی دی چې د ترهګرو پر ضد ټول یو موټی شي. مشال رادیو نن د ریسات خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د کابل په زړه کې د وسوالو طالبانو یو ورځنی برید نن سهار وختي هغه وخت پای ته ورسېد چې ټول برید کوونکي امنیتي ځواکونو ووژل. طالبانو یو څوپوړیزه تر کار لاندې ودانۍ نیولې وه او له هغه ځایه یې د نهې په سهار برید پیل کړ. د امریکا پر سفارت یې ډزې وکړې او د ناټو په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو پر مرکز یې هم ډزې پیل کړې. د کابل د پولیسو مشر ایوب سالنګي خبریالانو ته نن وویل چې شپږ سره برید کوونکي چې د ودانۍ دننه وو وژلې دي.
شش نفر مهاجمین دیروز حمله کړي بودند.
شپکتنه وسوالو پرون له دغه لوړې ودانۍ چې تاسو یې وینې برید وکړ دا ځای د برید لپاره مناسب ځای وو. خو لنې که مرغه شپک برید کوونکی وو وژل شل او دی ونه توانېدل چې خپل موټر چې چاودیدونکي مواد یې پکې ځای پر ځای کړی وو و چاودوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر په یوې مرکه کې چې متن یې په خبريالانو ویشل شوی وو وویل شپږ یا اووه توغندي د امریکا د سفارت د دننه لګېدلې خو چاته پکې مرګ ژوبل نه ده اوختي. وسوالو د نهې پورس همدارس د کابل شاوخوا درې نور بریدونه هم وکړل. افغان چارواکو نن سهار وویل چې لږ تر لږه نه تنه د دغه بریدونو په ترڅ کې چې سره بیل بیل ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول. د هند پولیس وایي پولیسو یې نن په پاکستان کې مشت او پکو د ډلې لشکرې طیبه یو مهم کمانډر یا قومندان وژلې دي. پولیس وایي عبد الله یونی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سوپور په خار کې په یو نخته کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې یونی د هند هغه کسانو پولیس کې یو مهم کس و چې د بریدونو د تنظیمولو لپاره مطلوب دی. د عراق چارواکي وایي په مرکز او د هیواد لویدیځه برخه کې د بمی بریدونو په یوې لړۍ کې نن چیخکاری په پاس شوي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو په سخت برید کې چې د هیلا سره نږدې په میتهاتیه کې د یو رستورانت مخې ته شوی لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې چاودنه کې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په یوې بلې پیښې کې چې د عراق په لویدیځ انبار ښار کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز کې د موټر بم په چاودنه کې رامنځته شو، 2 سرتیري ووژل او لس یې ټپیان. د عراق په شمال کې په یوې بلې پیښې کې اورپکو په پولیسو ډزې وکړې او دوه پولیس افسران یې ووژل. دا نښتې یوه میاشت مخکې له هغې کېږي چې ټاکل شوي امریکایي سرتیري له دې هېواده ووزي. د ایران د عدالت چارواکي وایي چې لا هم پر دې فکر کوي چې دوه امریکایان چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلې دي په ضمانت خوشي کړي او کنه. د دغو دوو کسانو د خوشي کېدو ژمنه مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد کړې وه. د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون نن د ایران د عدالتي چارو د یو چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستلی وویل دغه دوه امریکایان به د لږې نورې مودې په مخه په زندان کې وساتل شي. شین باور او جوش فاتل 13 میاشت په 8 کاله بند محکوم شول. پرون د ایران ولسمشر وویل چې دا کسان به په یو دوه ورځو کې خوشی شي. د دوی مدافع وکیل وویل چې دوی هر یو به د 1500 ډالرو په ضمانت خوشی شي. دا دوه امریکایان په 2009 کال کې د ایران او عراق په پوله ونیول شول او دوی وایي چې غره خاتون کړي. دا اتر دې محله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه حسبه شهید وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. په سند صوبه کې چارواکي وایي سیلابونو 9000 کورونه وران کړي دي، خو دلته پښتانه په څه حال کې دي؟ پرون په متنو کې د وسلوالو لخوا د سکول د ماشومانو وژنې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي قهرولي. یو دینی عالم دی عمل ته څنګه ګوري؟ د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډینګي وایرس د خورېدو، په پاکستان کې د حج تیاریانی، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه کلنۍ رپورټ د رواني خبرونې برخه دي. د خبرونو په پای کې د کرشي په غاړي بحث لرو. له مشال سره اوسئ. د پاکستان په سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لړۍ دوام لري. چارواکي وایي چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 9000 کورونه وران شوي، خو بلخوا د سیلاب ځپلي شکایت کوي چې د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي ورسول شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل له کراچي څخه ظفر کریمي راکوي.
سین صوبه په جنوبی برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د موسمیاتو محکمې نن په صوبه کې د تیز باران وړاندوینه کړې ده چې له کبله یې صوبایي حکومت د کراچۍ ښار په ګډون ټوله سین صوبه کې د تعلیمي ادارو رخصتي اعلان کړې ده. بلې خواته قدرتي آفتونو د انتظام ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې وسنو بارانونو څخه سین صوبه کې 9000 کلی اوبو لاندې کړې دي. رپورت تر مخه د بارانونو څخه تر ټولو زیاته بدین ضلع اغیزمنه شوې ده. د دغې ضلع په بازارونو او کلو کې اوبه ولاړې دي. د بدین ضلع یو استوګن نصیب ګل د ټلیفون د لارې د خپلې سیمې حالات مشال رډیو ته داسې وویل.
او ډېر ګندم کې دي، ډېر پوره نه دي، ځاګړې دي. قدرتی
آفتونو د نظم ادارې چارواکی وایي چې د اوسنو بارانونو او سیلابونو څخه 350 لک خلک متاثر شوي دي. اغیزمنو شو خلکو کې 3 لک خلک خوندي ځایونو ته رسول شوي دي. اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې د شنه اسمان د لاندې د خوراکي توکو او څښاک اوبو د نشتوالي سره مخ دي. دی وای باران ډیر زیات وریږي، ماشومان مو د باران د لاندې ناست دي، کور مو د اوبو لاندې شو، اوس دلته راغلی یو د خدای پاس را ناست یو. اغیزمنو شو سیمو کې خلکو د مرستې لپاره د فوجي سرتیرو ترڅنګ د ملګرو ملتونو مرستندویه ډلې او غیر سرکاري تنظیمونه اغیزمنو شو سیمو ته رسیدلي دي. د غیر سرکاري ادارې یو رضاکار اختر وایي چې خلک په کښتیو کې د کورونو نه راوباسي او خوندي ځایونو ته یې رسوي.
تقریبا 14-15 غنټې باران ورې دی، پورا لکه طوفان او دغه سره بجلی او دغه سره د دې نه پس بیا چې لکه ریسکیو ټیم چې لکه سٹارټ دی او انداری دغه سٹارټ مکمل او محفوظ مقام د مشک زمونږ په یو کښته کې لکه نارمل 20 پورې کسان راځي. 20 کسان مونږ چته وو پای کې لکه هغه مونږ د یو ځای نه بل ویته شپ کو.
بلې خوا ته د موسمیاتو محکمه وای چې د تیز بارانونو سلسله به د شروع د ماخام پورې جاری وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلخوا بیا د پاکستان د آفاتو د انتظام اداره ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د متاثرینو شمیره 50 لک واوړېدلې ده او دوی کوشش کوي د متاثرینو سره پوره مرسته وکړي. ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو هم د پاکستان د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. دا چې دا وخت خلک څه مشکلات لري او په سیلاب ځپلو سیمو کې څه امدادي هلې ځلې روانې دي، له اسلام آباد څخه خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د قدرتی آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د اعداد شمار تر مخه په ملک کې د روان بارانونو او سیلابونو نه 50 لک څخه زیات خلک متاثر شوي دي چې پکې د ماشومان شمیره 15 لک نه زیاته ده. د سیلاب له وجې 200 څخه زیات کسان مړ شوي دي او په سوونو پکې جوبل شوي هم دي. په لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او 15 لک پورې ساروي په اوبو کې بهېدلې دي. کله چې موږ د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي ترجمان ارشاد بټي نه وپوښتل چې په ملک کې د بارانونو او سیلاب له وجې لویه پیمانه تباہی روانه ده، ان ڈی ایم اے متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقلولو او دوی سره مرستو لړکې څه ګامونه پورته کړی دي. نو د هغوی وینا ده،
1.5 لک قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ میں
دا وخت یو نیم لک پورے متاثرین په کیمپونو کې میش دي او هغوی ته د ضرورت هر څه ملاويږي. او چې کم متاثرین په کیمپونو کې ندي نو هغوی ته موږ د صوبایي او ضلعي حکومت په مرسته درې څلوېښت زره خیمې، خوراکي مواد، صفا اوبه او د ضرورت نور سامان رسولې دي. دې نه علاوه 1 لک نور خیمې به اخستې کیږي او دې متاثرینو ته به هغه هم لیږو. صدر اسیف علي زرداری نړیوالې ورورولۍ ته د مرستې خواست کړې دی او وزیر اعظم هم د قمر زمان کایره په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې ده چې متاثرینو سره په صحیح توګه مرستې وکړي شي. دې نه علاوه سیلاب متاثره سیمو کې مونږ د هلیکاپټرو د لارې سپرے کوو چې دې ځایونو کې څه قسمه بیمارې خورې نشي.
ارشاد بټي وایي چې سیلاب نه متاثر شوي خلکو شمیره کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده او حکومت نور ملکونو ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره خواست کړی دی. د خارجه دفتر ترجمان تهمینه جنجوا په دې لړکی مطبوعاتو ته وویل چې حکومت لخوا د خواست وروستو مختلف ملکونو سیلاب متاثرینو سره خپل مرستې شروع کړې دي.
جاپان حکومت سیلاب ځپلو سره د 4.5 لک ډالر مرستو کولو ویلي دي. امریکې هم د یو ایس ایډ په مرسته 1.5 لک سره پاکستانیانو ته خوراکي مواد ورکړي دي او 15 لک سیلاب ځپلو ته صحت سهولیات ورکوي. دې نه علاوه امریکې حکومت د نورو تنظیمونو لکه آی او ایم، یو این ایچ سی آر او خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی په مرسته یو اویا زره کورنو ته به نورې اته زره خیمې ضرورت سامان او خوراکي مواد ورکوي.
تهمینا جنجو وویل چې امریکې او جاپان نه علاوه چین او ایران هم سیلاب ځپلو سره مرستې شروع کړي دي او د مختلفو ملکونو سفیرانو ته یو بریفینګ هم ورکړل شوی دی چې دا سفیران خپل ملکونو ته لاړ شي او هلته پاکستان سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس په پاکستان کې په تیر بیا په سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اغیزمنو کورنۍ ته د حکومتي مرستو نه رسیدنه د دې هیواد د حکومت کمزورتیا ښایي. اژانس وایي چې حکومت وار له مخه له نورو چیلنجونو او بحرانونو سره مخامخ دی. د ریپورت نور تفصیل اورو. اسوسییټډ پریس خپل رپورټ د ټنډو باغو د شارګوټي د اوسیدونکو محمد حمید چې په فوج کې سپایي دی لغمیز پیلوي. اجانس وایي په دې شارګوټي کې دومره سیلاب راغلی چې محمد حمید له کوره دراوتو جوګنو او له حیزه مړسوي خپل ماشوم لورې د کور په غولي کې شخه کړه. د اجانس په وینا د دې شارګوټي زیاتره اوسیدونکو خپل مړسوي خپلوان په حیدره کې ځکه نسې شخولای چې هلته هم څو څو فوټه اوبه ولاړې دي. محمد حمید اجانس ته په ټلیفون ویلي چې دوی له څلورو طرفونو په اوبو کې راګیر دي او وته ته سمدستي ضرورت لري. اجانس د سند د بدن شار حالات لیکي چې سیلابونه د صوبې د نورو برخو په پرتله زیات اغیزمن کړي دي. د دې ځلې خلک له پلاستیک جوړو کوډلو کې ناست د مرستو په انتظار دي. یو کس شاملال وایي ټوله شپه سخت باران اوریدي او چې کله سهار راپاسېدل نو له هرې خوا په اوبو کې ایسارو. د اجانس په وینا د پاکستان د حکومت لخوا له نړیوالو څخه د مرستې د غوښتنې وروسته ملګري ملتونه وایي چې درویشت زره کورنیو ته د خوراک کولو پیسې یې خپلو ځایي ملګرو سازمانونو ته ورکړي دي. اجانس وایي تیر کال هم ورته سیلابونه راغلي وو او د حکومت لخوا د روان کال سیلابونو سره سمه مقابله نه کول د حکومت کمزورتیا ښایي. د اجانس په وینا حکومت له دوړاندې له یو شمېر بحرانونو سره مخامخ دی. حکومت شهرت له لاسه ورکړی، له اسلامي شدت پسندۍ سره په جنګ اخته دی او له سیاسي بحران او معاشي ستونزو سره وار له مخه مخامخ دی. اجانس د سند د صوبایي وزیر مظفر شجرا لخوري وایي حالات ډیر زیات خراب دي او د روانو بارانونو له وجې حکومت د مرستې کارونه نسي پیلولای. د سین سیلابونه او د حکومت چیلنجونه د امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس رپورټ ته وښوست.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
بلخوا په پاکستان کې د ډینګي رنزورانو شمیره ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او دا شان په سرکاري توګه د رنزورانو شمیره د حکومت په وینا تر څلور نیم زره اوړېدلې ده. خو ازادي سرچینې دا شمیره تر او نیم زره زیات شي. بلخوا په لاهور ښار کې په امریکایي کونسټیټ کې ځینې کارکونکي د ډینګي وایرس ښکار شوي دي. په پاکستان کې د دې رنز تازه حال ریاض مسخیل له اسلام آباد راکوي.
د پنجاب حکومت د اقداماتو باوجود د ډینګي تبې په رنزورانو کې ورس پورز اضافه روانه ده او تیر ورس د نورو 1500 کیسونو تصدیق شوه دي. د صحت د کمی ادارې یا ان ای ایچ د وینا تر مخه ټول ملک کې د ډینګي تبې رنزورانو شمیره تر 3500 اوړېدلې ده. ولې پدې کې صرف په پنجاب صوبه کې 3300 کسان په دې رنز اخته دي. پنجاب کې د ډینګي رنزورانو مخ پسې واقع دونکو شمیره او حفاظتي اقداماتو په اړه راته د پنجاب د صحت محکمې ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرزاق اوے چې حکومت د ټولو سکولونو د لسو ورځو د پاره بندولو حکم ورکړی دی او دغه شان د شکایاتو د پاره خصوصي مرکزونه هم جوړ کړی شوی دی. ڈاکٹر عبدالرزاق زیاتوی:
سحر مخام سپری کیږي او سبا پورې به دو چکر سرته ورسی. د دې نه پس به دریم چکر شروع شي. بل دا خبره چې کوم کور کې د ډینګي تصدیق وشي د هغې خواوشه اتیش کورونو کې موږ سپری کوو. بیا وزیر اعلی ټولو پرایویټ هسپتالونو ته هم ویلي دي چې د رنزورانو علاج وکړي او که په دې حق لا د چا څه شکایت وي نو د شکایتونو خصوصي مرکز سره د تماس ونیسي، د هغې روغتون په ضد به کاروایی کیږي. بل دا خبره چې د سریلانکا طبي ډله به هم نن د وزیر اعلی په خصوصي خواست راورسي نو امید دی چې حالات به ډیر زر کنټرول کړی شي.
د دې ترڅنګ لاهور کې د امریکې په کونسلیټ کې هم د بازي کسانو ډینګي تبې تصدیق شوې دي. مشال ریډیو چې کله د لاهور امریکایي کونسلیټ کې د ډینګي رنزورانو په اړه د کونسلیټ د مطبوعاتو د سانګې د مشر لیلسی ګډمن نه وپوښتل نو هغوی د دې تصدیق وکړو او وی ویل
زمونږ سره کونسلیټ کې باسي داسې پولیس والا شته چې هغې ته ډینګي لګېدلې ده او د هغې درملنه روانه ده. مونږ ته په دې هم سخت خفګان دی چې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې ډېر خلک په دې رنځ اخته دي او زمونږ خیال دی چې حکومت خپل اقدامات کوي. زمونږ د کارمندانو درملنه هم روانه ده او د دوی حالت د خطرې نه بهر دی.
که یو تن یو ځل ډینګي تبه تېره کړي نو آیا بیا هغه ته دا کېدی شي او دا په دویم ځل څومره خطرناک وي؟ په دې هکله راته ډاکټر عبیدالله وویل د یادونې وړ ده چې په غیر سرکاري توګه ټول ملک کې د ډینګي رنځورانو شمیره 9000 نه هم بره ده او دغه شان پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د دې دلاسا بعضی کسان هم مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمہواري قبول کړې ده چې پکې د پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول ماشومان په نشه کړي وو او څلور یې وژلي او اتلس یې ټپیان کړي وو. نور حال غلام غوث را کوي.
د پېښور متنو بایپاس سره نږدې د سکول په غاړي د وسلوالو لخوا د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده او د تحریک طالبان پاکستان یو ویان په پاکستان کې رسنیو ته ویلي دي چې دا برید دوی د کلاخیلو په ماشومانو په دی وجه ترسره کړی دی چې د دې ماشومانو مشرانو د وسلوال طالبانو په ضد د حکومت ملګرتیا کوله. په دې لړ کې مې چې کله د کلاخیلو د سیمې د مشر سید امین نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دوی یو امن کمیټي لري خو هغه امن کمیټي د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه سره یوازې د ترقیاتي کارونو او د سیمې د نورو مسلو په اړه تماس لري.
طالبان یا ذمہداري قبول کړه یا یې قبول نه کړه لکه دې خبرې مو هیڅ قسم تصدیق نشو کولای. دا وخت حکومت دا فرض جوړیږي چې دا شهري او دا عوام دا په حفاظت کې شي چې تر کومه پورې دې امن د لشکر خبره ده. نو قبایلي خلک یو خپل روایت لري او یو خپل روایت لاندې یوه زندگی دو تیره کړې ده او زندگی تیروي. دا کمیټې د مو د نن نه نه دا د زمانې نه روانې دي او دا یوه سلسله ده.
د سید امین نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې د دغه برید وروستو اوس د کلاخیلو قبیلې په سیمه کې څه صورتحال دی نو هغه وویل
تر کومه پورې د خلکو د علاقې تاثر ده. نو ټوله علاقه په غم او په پریشانۍ کې پرته ده. والدین او هر عام سړی چې څومره د علاقې خلک یا ټول دا داسې یوه واقعه ده چې ډېر افسوسناکه واقعه ده. واړه بچي ماشومان دي او لکه داسې د نویت تو داسې یوه واقعه په پیله ځل داسې راغله چې د ماشومانو ګاډۍ ټارګېټ کېږي او په هغې باندې فایر کېږي او واړه ماشومان په هغې کې هلاکیږي او زخمی کیږي. نو ډېره افسوسناکه او ډېره سخته او ډېره بده واقع شوې ده.
دا چې اسلامي تعلیمات د سکول په ماشومانو د بریدونو په لړ کې څه وایي او آیا د سیمې مذهبي ګوندونو په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړی دی او که نه؟ په دې لړ کې د عالمي متحده علما و مشایخ کونسل چیرمین علامه مولانا محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل
اوس دا واقع چې کوم پرون واقع وشوه ماشومان سکول باندې واقع وشوه دا انتهایي ظلم دی. تېلی د ماشومان دا خو دوی عمل نامم لاندې شروع دا شرم غیر قانوني. نو دوی دپاره مونږ دا ویل دا ویل غواړو چې دا علما کرام دي د خپل اختلافات وسطي او د اتحاد دپاره او د فکر دپاره دا د قانوني او شرعي ټول ذمهواري ده. هر پاکستاني ذمهواري ده چې په دې کې د اهم کردار ادا کړي. مونږ دا وایو
یاد دی وی چې د متنو بایپاس سره نږدې د یو پرایویټ سکول په گاڑی برید کې سلور ماشومان وژل شوی وو او د گاڑی ډرایور هم په دې پیښه کې ژوند دلاسه ورکړی وو او 19 نور کسان پکې جوبل شوی وو چې پکې تر شپږ اته کالو پورې واړه ماشومان هم شامل وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په بنو کې بیا وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې دوه کسانې وژلي او دوه نورې جوبل کړي دي. لبنو عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د پولیسو په وینا نن سهار خواوشه اته بجې د تانه میریان په حدودو کې نامعلومه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره په یو ډبل کې بنګاړي باندې ډزې پیل کړې. چې له عمله یې په نښه شوي ګاډي کې دوه کسان په موقع باندې ووژل او دوه نور ژوبل شول. پولیس چارواکي د پیښې تایید کوي خو ولې د تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کوي. د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې وژل شوي کسان د سیکیورټي فورسې سره تعلق لري. د پیښې په اړه یو موکې لیدونکی چې فرضینامه عبدالله خایي وایي چې د نیراړ په سیمه کې د پاکستاني عسکرو کیمپ سره په نیم کیلومیټر فاصله کې نامعلومه وسلوالو د تورو شیشو په ډبل کې بنګاړي باندې ډزې پیل کړې. نزلابنو پولیس چارواکی وای وژلی شوی او ژوبل شوی کسان پاکستانی عسکرو د ځان سره وړلی ځکه دوی په دې اړه نور پوره تفصیل نه لري چې د برید کوونکو هدف څه و او نه هم لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په پاکستان کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تاوتریخوالي او د دې د اثراتو په اړه یو مقاله لیکلې. د مشال همکار داود خټک دغه مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته دراوروي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د سنی او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه یو مقاله لیکلي چې وایي داسې میاشت نه تیریږي چې په شیعهګانو یا د دې په مذهبي ځایونو حمله نه کیږي. د وال سټریټ جرنال په وینا که یو خوا په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد د سخت دریځ سنی مذهب مسلمانانو کاروایان روان دي، نو بل خوا د پاکستان حکومت دا اجازه ورکړي چې د بحرین د پوز لپاره په دغه هیواد کې برتی وکړي شي. ورځپاڼه لیکي د شیعهګانو پر ضد روان تاوتریخوالي د دغه طبقه خلک اندېښمن کړي او اوس فکر کوي چې داسې خو نه ده چې د وخت تیرېدو سره به دی هم د احمدیانو په شان حالاتو سره مخ شي. که څه هم تر اوسه پورې په پاکستان کې د شیعهګانو پر ضد داسې توپیر کوونکي قوانین چې د عیسایانو، احمدیانو یا هندوانو پر ضد موجود دي نه دي جوړ شوي، خو دا اندېښنه څرګندېږي چې په راتلونکي کې داسې ممکنه کېدای شي. د ورځپاڼې په وینا د شیعهګانو 6.8 میلیونه آبادی د مذهبي سخت دریځه تنظیمونو لکه لشکری جنگوي او سپاهي صحابه له وجې همیشه ځورول کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان بانی مشر محمد علی جناح او د هغه زیاتره ملګرو تعلق هم د کمشمیر شیعهګانو فرقې سره وو او د پاکستان د جوړېدو وروسته د دغه هیواد دوه اولس مشران او یو وزیر اعظم د شیعه مذهب فرقې سره تعلق درلود. خو د ورځپاڼې په وینا د جنرال ضیاء الحق په دور کې د شیعهګانو پر ضد تاوتریخوالی سیوا شو او همدغه وخت و چې په پاکستان کې د وهابي او شیعه ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا شو. ورځپاڼه لیکي چې په کال 1915 کې سخت دریځ سنی تنظیم سپاهي صحابه را پیدا شو او تر یو حده د دې په مقابله کې بیا د شیعهګانو تنظیم سپاهي محمد را مخې ته شو. د ورځپاڼې په وینا له تیرو 150 کالو راهیسې په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی چې زیاتره شیعهګانو پکې زیانونه موندلي دي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د 2015 کال د یو راپور تر مخه د پاکستان په فرقیزه تاوتریخوالي کې 80% شیعهګان زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې دغه تاوتریخوالی په پنجاب، کراچۍ، کوټا او قبایلي سیمو کې خپور شوی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان چې د هند مسلمانانو لپاره جوړ کړی شوی و اوس د شیعه او سنی ترمنځ جګړې سره مخ دي او کدا جګړه همداسې روانه وي نو په دغه هیواد کې به د اعتدال پسند خلکو لپاره ډیر کم ځای پاتې شي.
د شیعهګانو او سنیانو په پاکستان کې تاوتریخوالی او د هغه اثرات د وال سټریټ جورنال مقاله داود خټک تر وړاندې کوله. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حکومت تر سکیم لاندې د 80,000 حجانو لپاره ویزو منظوري ورکړې ده او له دې سره سره د الوتکو یعنی د جهازونو د تلو راتلو هغه شیډول هم تیار کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد انیسه اجمل راکوي.
د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې سعودي سفارتخانې د 80,000 حجیانو ویزې منظوري ورکړې ده او د حجیانو د پروازونو شیډیول تیار کړی شوی دی. د مذهبي چارو وزارت ویاند رانا محمد اسلم مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د حجیانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړې شوې وه او د سرکاري سکیم تر لاندې 80,000 حجیانو ته ویزې ورکړې شوې دي.
ماشاءالله ټیک ټاک کام وه. اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس دفعہ سارے کام
دازل دو حجیان لپارا ډیر ښه انتظامات شوی دی او خورشید شاہ صاحب دو مخکنا صحیح طریقے سرا دو حجیان لپارا بندوبست کړی دی. تیر کال چې حجیان ته کوم ستونزې را مخې ته وي هغه به دازل نه وي، او دازل چې چا هم د حج لپاره اړومبه درخواستونه جمع کړي دي نو په هغه کې 8000 کسانو ته د حکومت سکیم تر لاندې ویزې ورکړی شوی دي، او د پروازونو سلسله به د روانې میاشتې 1:30 نه شروع شي.
رانا محمد اسلم زیاتوی چې دازل د حجیانو د واپسې لپاره د پروازونو هم په صحیح توګه ګامونه پورته کړی شوی دي، او په جده کې د حجیانو لپاره ودانې اغستې شوی دي، او دغه سي د 15000 ودانو نمبر هم ورکړی شوی دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د خبرونې نیمای ته رسیدلې وي، اوس مایک سپارم حسیب شهید ته چې د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړي.
پاسن صوبه او سرخار کراچی کې د بارانونو تابع کونکو سیلابي سپو لړۍ دوام لري. په پښتونخوا کې اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په ماشومانو بس باندې د تیرې ورځې د برید د غندنې پر مهال وویل چې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د حکومت پوځي عملیات وکړي. افغان چارواکي وایي چې د کابل په وسلوال برید کې شل ساعته جګړه نن سهار پای ته ورسېدله او ټول برید کونکي وژل دي. د هند پولیس وایي پولیسو یې نن په پاکستان کې میشتو اورپکو د ډلې لشکرې طیبه یو مهم کمانډر نیولې دي، او په عراق کې چارواکي وایي په پوځ باندې د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي.
حسیب شهید درته خبرونه وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعات سوي له اسلام آباد انیس اجمل کتنه ورته کوي.
رسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ نه زمونږ ټولې ټولنې ته زیان رسېدلی دی، او اوس د ترهګرۍ ختمول صرف په روایتي ګامونو ممکن نه دي. او چې څنګه د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د ترهګرۍ مقابله صرف د بیروزګارۍ په ختمولو کېدای شي، نو دا بالکل صحیح خبره ده، ځکه چې بیروزګاره ځوانان ډېر په اسانۍ سره ترهګرۍ کې شامل شي، او اوس چې په کومو سیمو کې ترهګري زیاته ده نو هلته بیروزګاري او غربت هم زیات دی. ادارې لیکي چې که صوبایي حکومت ته دې حقیقت احساس شوی دی نو وہ ضرورت د دې خبرې دی چې د بیروزګارۍ ختمولو لپاره دی په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړی شي. رسپانه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د ډینګي وایرس ډېر پتیزه سره په پوره ملک کې خپوريږي، او د پنجاب د صحت ادارې ترمخه قریبا 40000 کیسونه په پنجاب کې رپورټ شوی دي، او په صبح خبر پښتونخوا کې قریبا 2500 د ډینګي مریضان په هسپتالونو کې داخل شوی دي. ادارې لیکي چې د دې بيمارۍ له وجې د انسان ژوند هم ختمې دي شي، نو ځکه حکومت لا په دې لړکی صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. رسپانه ډان هم په خپل ادارې کې د ډینګي مرض په اړه لیکي چې پنجاب صوبه کې تر سرحده پورې په ډینګي مرض باندې کابو اچول شوی دی، او د سرکاري رپورټونو تر مخه د ډینګي له وجې په تیر میاشت کې لاهور کې 8 تنه مړه شوي دي. ادارې لیکي چې د کارپوهانو د وینا تر مخه ډینګي مرض ختمول به ډېر په اسانه شوي وو، خو که حکومت په وخت صحیح ګامونه پورته کړي وي او خلکو له یو شعوري مهم ورکړي وي. خو اوس چې د سریلانکا نه کم میډیکل سټاف راغلی دی، نو هیله ده چې د نورو هیوادونو مرست سره به په دې مرض ډېر زر قابو واچول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې به نن انډیپینډنټ او ډی ډی ټایمز ورځپاڼو ته کتنه واوري چې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو یې لیکنې کړې دي. د دغو لیکنو غټ ټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې له هند څخه د راغلو مهاجرینو په سیاسي ګوند متحده قومي موومېنټ باندې پیپلز پارټۍ د یو چارواکي لخوا د تورونو په لګېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سند صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ سینیئر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا څو اونۍ وړاندې د هیواد په سیاست کې څپې جوړې کړې او له حکومت او خپل ګوند نه یې استعفا ورکړه څو په خلاص مټ خبرې اترې وکړي. دا ادعا وکړه چې متحده قومي موومېنټ یا ایم
کیو ایم او د دې ګوند مشر الطاف حسین حب الوطن نه دي یا خپل ملک سره مینه کم کوي. د ویلی چې په کراچۍ کې په تیرو څو میاشتو کې ایم کیو ایم د سلګونو کسانو په وژنه کې هم لاس لري. د ځینو لپاره به اوس داسې پوښتنه وي چې ذوالفقار مرزا د الزاماتو آیا متحده قومي موومنټ کوم زیان اړولی او که څنګه؟ ذوالفقار مرزا دغه الزامات په خبري غونډه کې په داسې حال کې لګولي چې لاس یې په قرآن پاک ایښی او دا هغه څه دي چې په هیواد کې پرې ډېر خلک یقین کوي. بلخوا بیا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د سند وزیر اعلی قائم علي شاه د مرزا له دې دري سره خپل تعلق رد کړی دی. ډیلی ټایمز لیکي داسې احتمال هم شته چې ولسمشر آصف علي زرداري به په لندن کې د متحده قومي موومنټ له مشر الطاف حسین سره وګوري. ذوالفقار مرزا ویلي کچېرې ولسمشر زرداري او الطاف حسین سره لاس یو کړي نو دا به د پاکستان د ماتولو برابر وي. متحده قومي موومنټ د دوی پر ګوند لګېدلي تورونه بیا ساسه او ناسم ګڼلي دي. اخوا بیا انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ډلې د وروستي رپورټ په اړه لیکنه کړې ده. هغه وسلوالو چې په ټولنه کې تر هغه خوره کړې ده په افغانستان کې د هغوی د لګښت پیسې امریکا ورکوي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې په یو نوي رپورټ کې کړې ده. دغه ډله څرګندوي چې د دې پر ځای چې دا وسلوال د خلکو ساتنه وکړي هغو وژني، بدلمني وراړوي او د ماشومانو په ګډون ولسي وګړي وهي ډبوي. همدارس له هغوی په غیر قانوني توګه ټکسونه اخلي او په قاچاق کې هم لاس لري. انډیپندنت ورځپاڼه د یو افغان عزیز الله هغه خبره راخسته چې وایي د بیگونه دي سره د دې چې پرده باندې تورونه سخت دي خو ناټو په دې اړه د سیډنو لا کولو ډډه کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼه په باور سچې د بشري حقوقو د څارنې رپورت مهم کړی دي. هغه د دې چې د باور وړ نه کې موندلې دي د عزیز الله مسلې یو بیلګه ده. دا یو استثنا نه ده. په یوه پیښه کې په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمنت غړیو دوه ظلمي برمته کړی دي او بیا یې د هغوی د لاسونو او پښو نوکان ایستلي دي. یوې بلې ډلې بیا پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي پر افغان چارواکو هم ورته نیوکه شوې ده او د بشري حقونو د څارنې په رپورټ کې ویل شوی دی چې ولسمشر کرزي د ناټو د زیات فشار له امله د سیمه ییزو پولیسو د ډلې د جوړېدو اجازه ورکړه. د ناټو یو ویان وویل چې دوی به د بشري حقونو د څارنې د ډلې رپورټ وڅېړي او بیا به له اړتیا سره سم ګام واخلي.
د نړۍ مطبوعاتو حسیب شه درته وړاندې کوو. اوس هم د کرښې په غاړه د پاکستان کې د سیلابونو په اړه چې شاین بونې رای وړاندې کوي.
د کرخې پر غاړه
د کرشه پر غاړه
قدرمند اوریدونکو د نن په خبرونه کې خبره کوو پاکستان کې په سیلابونو باندې. د تیر کال سیلابونو په پښتونخوا کې په خصوصي توګه په سوات، نوخار، مردان او ځینې قبایلي سیمو کې ډېر لوی مالی او ځاني تاوانونه اړولي وو. د اوس چې کوم سیلابونه دي ډېرې لوی سیمې اغېزمنې کړې دي. په سند صوبه کې د راپورونو تر مخه 226 کسان وژل شوي دي. په سند کې سیلابونو له کبله په دې کې 350 لکه نور خلک اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره وایي چې په دغه سیلابونو کې 25 لکه ماشومان اغېزمن شوي دي او دی وای چې په وجل شو کسانو کې ډېری خزي او ماشومان دي. په دغه اړه باندې بعد یونیسف د چارواکو سره خبره کوو. خو اوس ورزو سواد تا چې دغه ولسوالي یا دغه ضلعه د ډېر وخت نه د بحرانونو په لمن کې ده. دغلته د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم نقصان رسولې دي. بیا سیلابونه رااله. دغلته د بیا ودانۍ کار څنګه روان دی او د تازه سیلابونو دغه صورتحال دی. د سواد ضلع ډیسټریکټ کوارډینیشن آفیسر یا منتظم مهرباني کړې ده کامران رحمان صاحب موږ له وخره کړې دي نو دوی ته هرکلی وایو. کامران صاحب تاسو ته ډېر ستړي مشوي.
ډېر مننه چې تاسو ما دا موقع راکړه.
کامران صاحب زما ډومبه پښتنه بدایي چې دغه سیلابونه راغلي وو په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه چې کوم وا پای کې ډېر لوی چې کوم انفراستراکچر وغه دغه ته تباه شو. تاسو منتظم یې مشر یې د ضلع نو څه صورت حال دی؟ د بیا ودانې دغه ته څه کارونه روان دي د حکومت لخوا؟
بالکل چی تاسو چې کوم خبره دی ولست ورمخامخ کړه بالکل پاغي کې د تیر کار ډېر لوی مسلې پیښې وې. پاغي کې چې کوم سواد کې خاص کر چې کوم زموږ کورونه انفراسټراکچر وساري چې کوم روډز او هغه وساري بیا پکې څه هیلث فیسیلیټیز ایجوکیشن فیسیلیټیز هغه پکې خراب شوي او خاص زمونږ دلته یو چې کوم کالام روډ دی هغه پکې ډېر خراب شوي او ورسره بیا زمونږ ګریډ سټیشن چې کوم په بحرین یمدین په علاقه کې وتو یو هغه د سیلاب اوبو خراب کړی و. دغه د سواد یو مین نقصانات و چې کوم په سیلاب کې راته خراب شوي. نو الحمدلله په دې کې به دا ووایو چې کوم زمونږ کمیونیکیشن سټرکچر دی هغې کې ټول زمونږ دا چې کوم غټ اوبو پلونه وو نو په ټولو باندې لکه د ریکنسټرکشن کار روان دي. زمونږ برجالات صاحب هغې یو تیم وته وی بیلډ بیک بیټر هغې په تیم باندې مونږ را ټول بریجز هغه دوباره جوړو او جوړو لګیا یو عادت ته کې تاسو د ولس نه او د سواد د خلکو نه کته پوسو کې نو هغې د دې ګواهي به ورکړي چې کار روان دي خو لکه چې کوم انداز یا چې کوم توندي پکې پکار ده هغې کې خامخا لږ ډېرې مسلې پکې چې د اوړي په وجه د سیلاب اوبو په وجه پېښې شوې وي چې اوس د اوبو چې څنګه کښېني نو که خیر یا کار به تیز روان به شي.
څنګه چې تاسو وویل چې د سیلاب د وجې دغه د بیا ودانۍ کارونه چې دي دا سلو دي یعنې ډېر په تیزۍ سره نه کیږي. دا قدرتي افتونه په سواد کې کومو ګورو دي دغلته ځنګلونه والي شوي دي د غرونو په سرونو باندې بیا دغه انفراستراکچر تباه شوی دی د نهرونو یا د سیندونو چې کوم هغه ګیر چاپېره سیمې وي هغه سیلاب وړي دي یا ورانې شوي دي او دغه سیلابونو له کبله تازه اوس دغلته دوه ماشومان یوه ښځه په خوازه خیله کې وجل شوي دي. نو په دې څه تبصره کوي که دغه شانتې دا سواد وران پروت وي نو دا څه به دا قدرتي افتونه بیا نور ډېر نقصان کوي.
ګوري چې تا خو قدرت ته خو ځان په خیر په ډېر مشکله باندې به ورته څوک ټینګ شي. زمونږ کوشش دایي چې مونږ دا چې کوم سیلاب نه چې کومې مسالې راته سیوا کېدی شي هغه مونږ کوشش وکړو چې کم نه کم هغه افت کې یا هغې کې هغه نقصان کم نه کم وي. بالکل په خوازه خیله کې دا مسله ډېر پېښه شوې ده خو د خدای مخامخ یا د سیلاب مخامخ په ده ووایو چې کله داسې د افت راشي او زموږ ډخه خلکو ته منګانې موشي چې تاسو خپل لکه محفوظ مقامات ته لاړ شي او هغې کې زموږ لکه ولس یا دا خلک زموږ خبره ونه مني نو په هغې کې زیات تر بیا د مسلې پکې راپېښه شي. ما خپله ډخه دلته کې دا چې کوم د خوازه خیله خاص دا مسله پیدا ده په دې کې خپل زموږ کلکټر یا ډسټرکټ آفیسر ریوینیو چې ورته وي هغې ته وینا کړې ده هغه دې ته کې چې کوم د سیلاب تخمینه چې کوم نقصان شوی دغه یې تخمینه دی وګړي هغه باندې که خیر چې څومره مونږ کیږي هغه باندې مخامخ هم وکړي خرچا پکې وزر فزر او پکې
ښه. کامران صاحب دغه تا په سواد کې د ځنګلونو ډېر په حفاظت سره ساتل شي بیا وخت وخت سره دلته ټیمبر مافیا او سمګلرز هغه دې کې انوال دي هغه دې ځنګل وړي تاسو انتظامیه څه کوي چې دغه ځنګل محفوظ کی او بیا نور ځنګل وکړي چې د سیلابونو د لړۍ لږه کم شي.
مونږ چې لکه آرمی تعاون سره لکه هغې مونږ سره په دې کې په ریکنسټرکشن کښې هم ډېر مدد کړی دی او مونږ سره یې په دې هڅې کوم اوس تاسو خبره کوئ د ځنګلونو نو یو شین سواد یو مهم مونږ سټارټ کړی دی تېر دوه درې میاشتو نه او انشاءالله په دې راروان چې کوم زموږ سپرلی دی په هغې کې به هغه په پوره جوبن کې به دا کار کېږي او شین سواد کې مونږ کوشش کوو چې کم از کم دلته کې یو شل لکه بوټی هغه په یو انداز کې د خلکو نه ستاسو لکه دا خبره چې څومره خلک اوري لګیا دي چې هغې ته زما لکه یو پیل دی چې مونږ سره په دې شین سواد کې را سره مدد وکړي. په دې کې مونږ د سواد پوره لویه جرګه دلته راغوښتې وه او هغې کې بیا مونږ خلکو ته ټولو ته د بزنس کمیونټي ته لوکل ایلډرز ته ایډمنسټریشن ته چې کوم ډی اف او دی هغې ته ټولو ته ریکوست کړو او اطمینت هم کړو چې مونږ سره په دې مهم کې مونږ سره شامل شي او د چې کوم سواد چې کوم تاسو څنګه خبره وکړه چې څنګه دلته خونې اول وي چې حق مونږ شینوار د ټکې بیا راوړي. نو موږ سره اوس جی نوې قانون لاندې سب ډیویژنل مجسټریټ او د ایگزیکټیو مجسټریټ هغه را سره په دې نظام عدل قانون کې را سره دي هغې ته زما هدایات دي چې بی چې ټیمبر مافیا یو کس تاسو لکه پری نه دی او الحمدلله موږ ته په هغې کې ډېر کامیابی شوي دي موږ به دا فایرس کړي دي او زه به دا ووایم چې کمپیریزن کوي د تیر دوه کالو به نسبت د تیر د لسو کالو چې کله د ایگزیکټیو مجسټریټس نو نو په هغې کې مونږ په دې سمګلنګ کې لکه د ډېر زیات کمی راوستې دي.
کامران صاحب دغه ټول عمل چې تاسو وایي یعنی شین سوات بوټی کرل خلک د سیلابونو نه بچ کول لایک اویرنس پیدا کول دغه به لغې کیږي چې سړکونه جوړ شي تاسو په خپل مو د کلام خلک د ډېرې مودې نه احتجاجي مظاهرې کوي چې دومره موده تېره شوه د دوی سړک نه جوړیږي نو آیا تاسو سره د فنډس کمې دي که نه د هیومن ریسورس کمې دي که نه د پولیټیکل ویل کمې دي یعنی دغه حوصله کمې دي چې دا کارونه زر تر زر سرته ورسي.
مونږ سره یو استیمیټ چې کومه فل فلج یو نوی روډ د پارا یو 250 ملیون ډالرز یو استیمیټ جوړو چې کوم نسپاک جوړ کړو او پاری کې دا و چې د کراتور سټرکچر د ټول روډ بالکل د نوی د موټر وی فرنګي روډ د پارا مونږ دا استیمیټ جوړ کړو. پاری کې مونږ مسله په دې کې ښوا چې وفاقي حکومت چې مونږ تاسو ته خبرو کړا چې د اکونومي مسلو په وجه باندې د ټاپ فاندینګ چې څنګه په کارو چې دې ته کړی وي اکرنګي هغه فاندینګ وته دې کارونه شو.
ها
موږ خپل کوششونه کوو کوششونه کوو د دې یو چې چونکی دا رو دا فدرل ګورنمنت رو دی.
ها
او فدرل ګورنمنت دا بیا زموږ لري چې کوم کې بیا دا مونږه لا کار کسبارو یا چاته کوو نو هغه بیا فدرل حکومت د کده دې کانټریکټ او دغه ورک کوي.
صحیح ده
نو هغه موږ خپل کوششونه کوو لږ یو
د ظفر کریمی صاحب مو سره ټلیفون پکره خې د کراچۍ نه زمونږ همکار دي نه تازه صورتحال لو کریمی صاحب ستوري مشه درته وایم
ډیره مننه شاین بولوی صاحب.
کریمی صاحب څه تازه صورتحال دی پسند کې د سیلابونو راپورونه دي چې 226 کسان وجل شوی دي او 350 لکه اغیزمن دي مجموعي توګه نو څه د مرستې سکارونه روان دي د خلکو سر د وبونه دراويستو دي ته د خوراک د دوايانو
جی بنیری سے دغه د بارانونو کوم سلسله چې دا د سیم صوبې په دغه هغه منوشو سیمو کې خاص کر د سیم صوبې کمی جوهري ضلع چې دی فارې کې هم وسوم روانه ده د دغه زی د چارواکو سره چې ما خبرې وشو هغه وی چې دی په دې یو وخت کې د سو مسلو سره مخ دی یو خو پاس نه باران دی بل سي لګونه دی بل خبره دا ده چې کمی وبو چې په دغه علاقو نه تیریږي نو هغه لپاره خو حکومت مخکې نه کوم ولې چې ویډیوونه هغه جوړ کړی خو هغه اوبه دومره لږ دي چې په هغه نیرونو باندې ووخت دغه اوبه د دغه علاقو نه تیرېدلې او سمندر ته بلېدلې نو هغه کیناری چې کومې دي د نیرونو نو هغه اوبه وړي دي هغه اوبه چې دي په دې دی چې سمندر ته ولېږي هغه د کومې استوګنې سیمې چې دي هغه ته روانې دي نو حکومت یو خو دغه د ریسک او په کارونو کې لګې دی کومې چې مرستندوی نورې ادارې دي بل له دې نه علاوه هغه خلک چې د کوم ریلیف کمپونو ته ورسول شي د خوراک دغه انتظام هم دی او د دې نه علاوه د حکومت لپاره د ټول نوي چیلنج دغه دی چې دغه کومې غاړې چې کومې دي د نیرونو دا چې شلېدلې دي نو په دې کې دی خاورې چې یو داسې نور لکه هغه د ډکولو
کریمی صاحب
متاثر بدین ضلع د بدین ضلع کې دا غزي چارواکي وی چې اتلس لکه خلک دغه ته وسیږي او اتلس کې اتلس لکه ټول چې دی هغه غږ منشوي دي په دغه سیمو کې.
ها کامران صاحب د تیر کال ضلعونو چې کوم خلک اغیزمن کړي وو هغه متاثر کړي وو تر کومه هدا پورې د خلکو سره د حکومت لخوا مرستې پای ته رسیدلې دي؟
د وطن کارډ یو سکیم موږ هغه پروسس سٹارټ کړو او د هغه سیکنډ فیز اوس موږ خیری په دې روان میاش کې به موږ شروع کوو یکی دي شي چې موږ په دې میاش کې شروع کوو او هغه کې بیا هر خاندان ته یو خاص پیسې هغه ورکولو لکه سیلاب اکلا تقریبا 1,00,000 روپۍ هغه کسانو ته چې چا کورونه تباشي وی دي. په هغه کې اولنی فرانس چې کوم د 25,000 روپو او ځاتو خلکو ته ملو اوس موږ سیکنډ فیز استعمال په هغه کې شروعات ما چې تاسو ته خبرو کړم هم د هکړې او موږ پوره کوښښونه دي چې کوم داسې د لاب کې چې کوم متاثر خاندانونه دي هغه ته زر تر زر دي موږ د پچې د ورک کړی شو چې هغه د خپل کارونه هغه روان کړي.
ډیر مننه کامران رحمان صاحب چې تاسو وخت وست او زموږ په خبرونه کې مر سره برخه واخله.
ثانک یو جی تاسو ډیر شکریا چې تاسو ما له وخت راکړ ډیر مننه تاسو
خدای پامان جی ډیر مننه مهرباني. قدرمند اردوونکو ریاض صاحب د سند موسمیاتو د محکمې چارواکي دی دا وخت سره د ټلیفون په کرخه دی دوی په موسم نظر ساتي د بارانونو لک کېدل ډیر کېدل دغه اندازه لګي نو دینه به تازه معلومات لري. ریاض صاحب ستړي مشه درته وایم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ریاض صاحب, سندھ کے سیلابوں ڈیر تاوان اڑول دے چکم را پور منگ گورو سسرت حال دے دا موسم یعنی نور بارانو امکان شتا کنے
فل حال کے اس کم دا باران سلسلہ روانہ دا نو دا ہو تقریباً یہ رز اور دو بس کے لگی دا سندھ پر مختلف علاقوں کے اور خاص کر زیاد چکم جنوبی ڈویژنوں اور ڈسٹرکٹ سی نو پدے کے وہ فی الحال دا چوبیس نا دا لگی دا دینا پس دا رو رو دا ملک جنوبی کم دا پنجاب آگے کی بم اور سر سر باران پیگی نو تقریباً دو درے رجے پس موسم دا سے تقریباً کلیئرنس کی راش دینا پس با آہستہ آہستہ دا بارانوں دا سلسلے
ختمی گی کمزوری بھی. ریاض صاحب, باران محکم کے دیز اللہ د باران پر نتیجہ کی دمرا ڈیر سیلاب نو لے رہا
سیلاب اصلی کے دریائی سیلاب کو نہ دے رہا گلے دا ٹول دا موسم سمرا دا باران زور انو آگا مخ کیو پا جولائی کیو پا میاش کیو نو آگا پا پنجاب علاقائی کم میدانی علاقائی چوے پاغی کیو او ہاں غزینو کی نو چې کم زینا دریابون روزی خاص کر دا غریزی علاقی چیزی ہاں غزینو کی نو او دا شان اس چی پا دا اگست نا تروس پوری چی کم بارانون روان دی نا دا خاص کر دا سن پا میدانی علاقوں کے روان دی نو دا دی پا جا ان پا نهرونو کے خو خاص تغنوے خو کم دا باران پا وجہ کم انڈیشن چی کی گی یا تیز بارانون پا وجہ کم نشیبی او خطا علاقی چی دی پاگی کی اوبا دا وجہ
جگہ
یا سیلابی کیفیت تے نو خدا سے مجھے دا چی دا سن کے مخ دا علاقی چی دا چی دی دے کے مخ کے نوم بارانون پا وجہ دیر دا کی گی تیز بارانون دی.
خاجی ریاض صاحب, ساسو دیر مننہ کو چی رسرم خدیخ پراونہ کی برخوا واقعستا دا موسم دا حال لم خبر
جی شکریہ
میرا بانی. قدرمند اوریدونکو, مشال ریڈیو ته غوږی او خبرونه اورئ د کرخی په غاړه منګه باس کو په پاکستان کې په سیلابونو باندې او دغې په نتیجه کې چې کم تاوان شوی دی. زمونږ سره به د پېښور نه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې مشر ډاکټر عبدالجمیل صاحب هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر جمیل صاحب, تاسو ته زه هرکلی وایم.
ډېر مهرباني شاهین صاحب.
ډاکټر صاحب, دې سیلابونو او د دې نه وړاندې سیلابونو او دغه شانتي چې چرته هم په پاکستان کې مونږ ګورو صافت راغلی دی که د ترهګرې پر ضد جګړه ده که قدرتي آفت دی, ډېر زور یې ماشومانو ته او ښځو ته رسي. نو په دې سیلاب کې هم دی وایي چې تقریبا 15 لکه ماشومان اغېزمن شوي دي. داسې سیلاب چې راځي نو څه داسې احتیاطي تدابیر پکار دي د ماشومانو د پاره او د ښځو د پاره؟
شاہین صاحب, تاسو اول خبر تا اندازو کې چې کله داسې آفت راشي نو هغه کې ماشوم تا یا زنانه تا زیات تکلیف ولې رچ ته مونږ په دې خبر ځان پوه کو نو بیا به مونږ ته د هغې دپاره د تدابیرو سوچ آسان شي چې ماشوم ته وګورئ نو په دې کې د بیماری د مقابلې توان ډېر کم وي ځکه چې دې ماشوم وي دلا دونا زیاد توان چې کوم دی په خپل وجود کې د بیماری د مقابلې نی را پیدا کړي او زنانه چې کوم دا نو دا د مونږ په دې چا پیر چل کې د نارینه په مقابله کې کمزور ځکه پاتې شي چې د دې خپل خوخه د خوراک په حساب باندې او د خپل وجود د حفاظت په اخلا او یا د ماشومان د روړو په اخلا دا سی ډیر نه یا او دې کې زیات اختیار د نورو نو په دې وجه باندې دې تم تکلیف زر ملاوی کی اور دیکھ لکھ بیمارے دا مقابلے توان نہیں اس گورے تاسو چی کلا یو افت راشی نو اگی کی دائر خبر چی خلق دیو زین را شروع شی بل دیتا زیپا دی تلاش کی چیرہ مونگا یو محفوظ دیتا لارشو نو دی دوران کی لکھ چی کم کور کی دری وقت روٹے پخی کی نو دائر خبر چی خلق کو لارا کی روان شو چی لارا کی روان شو نو داغی دا یو وقت یا دا دو وقت یا دا دری وقت روٹے چی دا خوراک نو آ خطا شی خطاشی نو اس لوی بندک خدا سے دی کہ راغب پتی باڑے کی لزغن تکی ریزرو زیادت ای او اغل کا دا لوگا دا تندہ سوخت پار برداشت کولی شی خو ماشوم او زنانا دا لوگا تندہ دیر زیادت نشی برداشت کولی نو دا غی پوجود کے زر کا نیراشی یا وہ خبر خدا اوشوا
جی جی
جو ایم خبر دا اوشوا چی دی دوران کی پاکی اوبو چرتا نمیلاوی گی ولی چی اخو سیلا بی یا اوبو دیر زیادی کندشی یا چی کم کویانی یا کم نو در اوبو وسائل ناتول خیچن شی نو آغا دے کی بیا اغی تا اوبو پاکی نمیلاوی گی نو کاغی خیم کا خرابی اوبو سکی نو دستو نو دا مرض زرخ کار کی دی شو آغی کی ماشوم دیر زر لتا
مرگ ته نږدې شي، ځکه چې د هغه وجود کې آلریډي دونه اوبه نه وو چې دوه دستونه یا درې دستونه وشي نو هغه کې نور توان نه وي. دریمه خبره دا ده چې کله د هغه د وجود نه د بیماری د مقابلې توان وځي، یعنی یو طرف ته د هغه غذایي صورت حال کمزوري شي، دا دویمه خبره ده چې د هغه دستونه تبخ شي، نو دریمه خبره دا ده چې په ده باندې بیا داسې مرضونه چې په عام توګه باندې په دې ماشوم یا په زنانه باندې نشي کولی چې دوی ورته کمزوري شي، د پښتو هغه متل دی اوبه په کمزورې ځای ماتېږي، په دې باندې د شرې غونټه کې مرض اټیک ضرور کولی شي.
ښه جی ډاکټر صاحب، ډېر تفصیل سره خبره وکړه، ډېره مننه کوم. د مونږ چې ګورو د پاکستان بیا د پښتونخوا د هیلت چې کوم سټرکچر دی یا د دې چې کوم ډانچه ده، آیا دې کې دومره زور شته چې د دې دومره آفتونو یا د ماشومانو زنانو ته چې کوم رنځونه یا هغې ته چیلنجونه مخ ته د هغې مقابله وکړي شي؟
دې خو دراصل د دې لپاره یا ټرینم نه وه یا دې باندې مطلب دا چې دا سیز نوې مراغې دا یو تیرو سو کالو راځي او په دې کې دی هغه ته برابر نو آلریډي چې دی نو د دې ګورنمنت چې کوم دا سیټ اپ دی نو د دې چې کوم زور دی نو هغه د آبادی د 30% نه یا د 30% نه زیات ته د سرویس د رسول نو چې مخ کې نه او چې کله په تاسو دا لوډ راغی نو دا غي غزور خو نورم ډیر کم شو. په دې وجه باندې څومره چې کوم زمونږ یعنی یاد مې له متحد ادارې دی یا د دین علاوه چې کوم نوري بین الاقوامي ادارې دی امدادو نو هغه ټول په دې خبره باندې ډیر زیات زور ورکړي چې د دې را چې کوم استعداد دی او طاقت دی دا د زیات کړی شي، ځکه چې دې خو تر اصل هغه عام حالاتو کې د خلکو د خدمت جوګا نه و، د دې په کیپاسيټي باندې ډیر زیات مهنت شوی دی. خو هغه سره چونکه مونږ د دې خبرې انتظار نشو کولی چې دې به کله تکړه کیږي، هلته خو خلک ټول په بد حالت کې وي، نو د هغې د خیر ښېګړې لپاره سمدستي مونږ بیا دې کې غیر سرکاري ادارې عمره
ڈاکٹر صاحب مونږ خود اسخاو بو خبر کو د سیلابونو یا د نالو خو پاک اوبو مسله جوړ کړی دا د ډینګي وایرس بار کې ویل کی دا د پاک اوبو په نتیجه کې خوريږي، دا د سم مسله دی باندې که زمونږ اوریدونکو لیک پوه کې چې دا مرض څه دی، دا وایرس څه دی او د دې نه بچ کیدی څنګه شي؟
ډینګي دا یو بیماری ده، د تبې دا یو شکل دی چې په دې کې یو انسان ته تبې شي دا په وجود باندې دا څه نری غون ته دانې رو کیږي او دا څه ساری لکه چې هغه ته څه ملیریا غون ته تبې دا ساره غون کې کیږي او دا غي نه علاوه بعض وخت تر څو دا په الټو کې اکثر چرتا بوتل پروتی پیالے پرتی تیر پروتی کنڈول پروتی دا سے بل سپراتی چاہی کہ وہ اولار نو آگا پا کے صفا ہو بچی کہ میں یاد بارانی یا نوری نو آگی کہ دا ماشی پرورش اور دی غٹی کی لوئی کی بچی روڑی نو دا غی دا چچلو پو جبان دی دا مرس پری کی اس دا سی دا چیر تا سوائی تی دینا و سڑی بچکی کی سنگا نو بس دا خو چار چا پیر دا کورنا ارسو کد خپل کورنا گیر چا پیر دا او بوچ سون دا اینو دی آ ختم کی او دا چی سم آوی دا لوخی لرگی دا دا سی اولتا کی نو او بوال تا جمع نا پاسی کی گی یا کچر جمع او بین از دینا غی باندی که خورا واچی یا تیل پی واچی نو آغی که بدا دی ماشی دا دی افضائش
بخانه غوړم جی تاسو خبره ختکوم اوریدونکو را سره دی بیا ټلیفون نخ کده شي وحید ګل د لکی مروت نه دی د خبره بو وحید ګل سره خپل خبره وکي.
السلام علیکم سر، تاسو ته ډاکټر صاحب ته ظفر کړی یی سر ته سپیشل سلامونه ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. دا ډاکټر صاحب نجیم را دا عرض سي مش په لکه لکه سی لبونه راځي کنه خو په یوه ستره کې سره می لکه وړو کی لکه کمزوري
ښه
خو یې نه بعد بیا دا ستلو شي دا موږ معصومانو ته دستونه ولګیږي ولټي ولګیږي لکه په خلې باندې اپ پزو باندې کله ورته بلیډینګ راځي تبو راځي لکه دا د اوسې لابونه راځي که لکه ملیریا خو لکه مربت چې په ټاپ باندې دا او که ایک نمبر چې دا خو دا الټي ا دستونه لکه دوه بو چې فوس فار اگزامپل لکه نن وبر اغلی دی مولان غنی راغلی دی دا مولا وا دی غو دینه ما شام نه بعد ما سومان چې ګورو موږ ته الټي ولګیږي دستونه ولګیږي نو موږ نه خو روختونه ډیر لري دي تقریبا په 40 میل باندې
ڈاکٹر صاحب تاسو په خبره پوه شو، امید لرم هغه به جواب درکړي. جی ڈاکٹر صاحب
وحید ګل صاحب ډیره مهرباني، یو خو می دا خبره کوله چې داغه د خوراک ډیر غټ خیال ساتي چې داغه صحت روغي له خیره سره. دویمه خبره دا ده چې تاسو د ټولو نه غټ حفاظت چې کوم دی هغه د اوبو کولی شي د سکو اوبه چې پاکي که په هر شي کلي که تاسو ته نه ملاویږي نو اوبه یشول غواړي او هغه بیا یخول غواړي او بیا د سکولو دپاره استعمالول غواړي هغې سره هم د خېټې بیماری کمې راځي. دریمه خبره دا ده چې دراصل دا اوبه راشي نو دا زمونږ چې کوم دا یعنی بولو براز دي او پخانه ده نو هغه هم دراصل خوراکي او اغم لکه دی وګو کې ا غندګي شامل شکایت په ار ارزه را تیر شوی نو دا غیغه جراثیم په دی وګو کې ګرځي دا زمون کو یانو ته ورشي دا زمونګه د وګو سکو غزینو ته ورشي نو د دې وجې بیا د دستونو مسلې یا د پیچس مسلې ډیر زیاتی خو دا غی خطرې په دانه چې څنګه دا مرص له مکه چاته وشي نو دا غنه چې کم تاوان د وګو کېږي اغه د وګو تاوان هغه ته واپس رسول پکار دی او دا غی طریقه دار چې کسلور ګلاس وګي چې ته چرته نشي رسیدي لکه د دغه صحت مرکز ته نشي رسیدي ډاکټر له نشي رسیدي نو کم از کم دا وقول شي چې کم دا غنه تاوان د وګو په شکل کې کیږي چې وګو ته واپس ملو شو دا غي طریقه دا چې سلور ګلاس وګو هغه یې شولي هغه یې فکرې او هغه کې یو چم چمال کا او سلور چم چې کم دی نو چینی پکې ګډه کی دا غي نه داسې یو محلول جوړ شي ا دې دې زنانا یا دې نارینا یا دې ماشوم ته بار بار ورکی چې څنګه غدس کی داسې دا ورکی
مننه او د دې سر قدر مند او ردن کو تاسو نه اجازه غواړم خاد آباد او بریا دیوس
آباد بیرتا کوئی چمن چکلو دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغو نول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول